دا مشال ریډیو د وخت په خور کې شوی 3 بجې په دې غړي کې با لومبه تاسو راپورنه وړاندې کوو په روستۍ نیمای کې اونیزا خبرونه د مشال ریډیو مجلل رو او بیا هم تاسو ته مچې موږ بعد سر موضوعي د لکې مروت کې د امنیت په اړه د سیمې د خلکو څه اندېښنې دي خو تر هر څه مخکې ورزو بچیر غوښتا چې تاسو سره ساته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
د لکی مروت خلکو حکومت ته خبرداري ورکړه چې امنیت پر ځای نشي مظاهره به پیل کړي د کورمې په خړلڅو کې تر نخه تیرستا پکتیا ته تللې لار نن په څلورم ورځ هم تړلې ده د انډونیشیا حکومت وایي په زلزله کې د وژل شوو 122 کسانو کورنیو ته مالی معاوضه ورکړي د خبر پښتونخوا لکه مروت ضلع خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي او قوي کېدو ته دی نه پرېږدي مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځایي مشر ملک ریاض خان د نومبر په 22 ویل چې کامنیت په ځای نشي دوی به مظاهره شروع کړي
چیرې تاسو لکی مروت چې لښ کې داسې 10-15 کیلومتر کلو سایډ ته لاړ شو نو هلته غوجي مکمل دی دو لکه ریټ ته او د ریاست نه دا ډیمانډ کوو چې موږ ته د امن راکړي ځکه چې د امن راوستونې ذمهواره کوم ریاستي ادارې دي چې دی هغو ده او دلته پولیس چې کومه ده هغه غریبان چې داسې دي چې لکه وسې نه پکې رسېږي
په لکه مروت کې د نومبر په 14مه د تحریک طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس وژل شوی وو خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د پولیسو بې وسي رد کړه ویل چې امنیت ساتلو لپاره قوي ګامونه اخیستي دي د کورمې په خړلڅو کې د افغان طالبان سره د پاکستانی پوځیانو او ځایي قومونو ترمنځ نښتې وروسته په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د نومبر په 22مه هم د کورمې د دوپرزو او بنګش خام خلکو په مورچو کې سرناسو د افغانستان پکتیا ته تللې لار بند و د نومبر په 19 او 20 د پرزو او بنګش خام د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا د افغان طالبان سره د غزمه کې په سر نخته وکړه چې د قانون خپل ملکیت بولی خو د پاکستانی پوز لخوا غزول شوی اغزن تار لامله د افغانستان په خوا کې پاتې ده په نخته کې یو طالب یو پاکستانی پوزي او یو ولسی وګړي وژل شوی دي د کورمی خلکو ای طالبان د پزمکه سړکونو او چک پوسټونو نه جوړي خو طالبان ورغلو جرګوالو ته ویلي چې د زمکه اوس د دوی ملکیت ده د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې ولسی تحریک بیا پیل کړ احتجاج نن په 23 ورځ هم روان دی د تحریک د جماعت اسلامي د یو ځایي مشر مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ پیل شوی چې گوادر بندر ته تللې لوی لارې تړلې ده مظاهره کوونکي وایي حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره کړې وعده نه دی پوره کړې نو ځکه بیا احتجاج شروع کړ دوی د لادرک خلکو عدالتونو ته حاضرول ایران سره سوداګري اسانول ځینې امنیتي چک پوسټونه ختمول او په سمندر کې په لوی ټرالرانو کبان نه نیولو غوښتنې کوي د تحریک د 23 کال په دسمبر او بیا په جنوري کې هم پړلت وهلې خو بیا وروسته حکومت مذاکرات وکړل او احتجاج ختم شو د بلوچستان ځایي رسنۍ ولیکلي چې د بلوچستان وزیر اعلی د گوادر چارواکو ته لارښوونه کړې چې پړلتوالو سره د خبري وکړي او دا مسله د حل کړي د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د نوي پوځي مشر د ټاکلو په اړه د پوځ اړوند ادارو مشرانو خبرولو لپاره لیک یا سمري لیږلې ده هغه د نومبر په 22مه په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې د اوسني پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار موده د نومبر په 9مه ختمیږي او تر دغه تاریخ مخکې به د نوموړي ځایناستی وټاکل شي آصف تر دې وروسته جیو نیوز ته ویلي چې د نومبر په 26مه به د پاکستان د نوي پوځي مشر ټاکلو نوټیفیکیشن جاری شي په همدې ورځ د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لاریون کولو اعلان کړی دی په انډونیشیا کې له زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسېدلی رویټرز خبري اژانس د انډونیشیا د چارواکو له خولې ویلي چې د نومبر په 22مه د غربي جاوا په سینجور سیمه کې راغلي زلزلې په زرګونو کورونه او پلونه اوران کړي او د بجلی سیستم یې خراب کړی دی چارواکو زیاته کړې چې لږ تر لږه 30 کسان لا درک دي چې د ژغورنې ډلې د موندلو او د ورانو شوو کورونو لاندې د ممکنه نورو پاتې خلکو د ایستلو لټون کوي د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدیدو ویلي چې دغه خلکو سره به مالی معاوضه او نور مرسته کوي نن په قطر کې روان فوټبال نړیوال جام کې څلور لوبې کیږي. لومړی لوبه د ارجنټینا او سعودي عرب ترمنځ ده. په نورو سیالیو کې ډنمارک د تیونس، مکسیکو د پولند او فرانس د استرالیا په وړاندې لوبېږي. په پرونیو سیالیو کې انګلینډ ایران ته د دوه په مقابله کې په شپږ او نیدرلینډ سنګال ته د صفر په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه. د امریکا او ویلز سیالي د یو یو ګول په کولو سره مساوي پاتې شوه. نړیوال فوټبال جام د نومبر په شلمه پیل شوی او پیلو به د دسمبر په اتلسمه کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا لکې مروت خلکو له حکومت غوښتي چې دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي. دغه راز دوی دا هم له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کړي، ګنې دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. یا دوی په لکې مروت کې د نومبر په شپاړسمه د تریک طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیسان وژل شوي وو. بلخوا د سیمې امنیتي او انتظامیه وایي چې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. تور تفصیل د اشتیاق مسید په جراپور کې.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکې مروت اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې سیمه ته یې وسلول طالبان روغلی دي چې په وجه یې د امن حالات خراب شوی دی. په دغې برعکس د لکې مروت سیمې یو مشر ملک ریاض خان ویایي،
دلته کوم روډ سره چې کومې علاقې دي هغه لږ کې ډېرې محفوظ دي، خو که چېرې تاسو لکې مروت چې لږ کې داسې دس پندرہ کیلومیټر کلو سایډ ته لاړ شو نو هلته غوجي مکمل دی. دو لکه ریټ تا خلق مخ کې یریدل دا غږ به نه سپور تکوي نو ان شاء الله اوس موږ دا خبره راوچته کړی دي نو خلکو چې اوس دا خبرو جرأت پیدا کیږي چې دا کوم حل لګیا دا په یو ځی چې د دوا حکومتونو مطلب یو غو طالبان دی بلګیا دی او به حکومت ته نو چرته یې د دوا کسانو حکومت چې دا غو خوږي نشي سو برداشت کولای.
د لکې مروت ضلع یو بل مشر رشید احمد پخپلا سیمک شه د امن غشتنه په باراک شه مشال ریډیو ته وویل،
خو یو امن غواړو او امن به ځکه غواړو چې دنیا یو ټاپ لیول موږ یو فوج دا نور یو سټیټ ادارې دي او دې باوجود موږ امن ولې سره خرابې دي. دې ته حیران یو، ټول قوم پریشان ده، خفه ده، هر کور غم جن ده، خوانې دي ماندې کراچي ماشومان ټول سره خفه دي چې د اخر د موږ مراد قوم په روان پسند قوم وو ډېر پسته غوند خلکو. او دا 15-20 سال کې چې موږ لکې مروت چې دشمنۍ په دیولې ایګنه مولا جان نو خلاص سره او بل اور رواج د اوس نه پیړو چې خدای الله رب العزت ته چیرې اساني پیدا کی او الله رب العزت دې
دا وخت په لکې مروت کې د امن حالات سرنګې دي. دا هم د یو زوی اوسیدونکي نه وروي،
زه شاکر بیٹه نه د لکې مروت اوسیدونکي یم. امن چې دا ډېر زیات خراب تا ماښام نه بعد څوک د کورونه نسي وته، یو چرته هم تلاګ راتګ نسي کولای. او دلته لکې مروت چې څومره سیاسي خلک دي، زیاتره مالداري خلک دي، دا امنیت لکه دلته نشته. د هغې په وجه باندې پېښور او اسلام آباد ته مجبور دي او هغې ته لاړل.
د لکې مروت اوسیدونکي کې د امن غشتنه مشال ریډیو چې د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مخې ته کښې شوه، د هغوی زو په دا رنګ وه.
ګوره کارونه موږ پسې ښیو، شریعت موږ پسې ښیو، پښتو موږ پسې ښیو، اخلاقي ډول باندې موږ په دو باندې بریو. دو دهشتګر دي خو شکر الحمدلله د پولیس فورس مرال اوچت ته او د لکې مروت چې څومره عوام دي ټول پولیس سره شانه بشانه ولاړ دي او د پولیس چې څومره کاروي د دغې حمایت کوي، دهشتګردانه کاروي حمایت کوي. موږ د خپلو مشر ډیو صاحب بنو او ډیو صاحب لکې په نګرانۍ چې موږ شکر الحمدلله خپل کورسونه لګولي دي او الله په کرم سره ډېر ژر به موږ الله په کامیاب کړي انشاءالله. هغه ورځ به لرې نه وي چې آخري دهشتګرده د لکې ضلع نه ختمې دي بلکې د موږ نه به ختمې دي. تر هغه پورې به موږ دو خلاف جهاد کوو، جنګ به کوو چې تر څو پورې آخري دهشتګرده موږ ختم کړی نه وي. موږ چا سره زادي دښمني نشته، خو د خاورې حفاظت کول دا موږ فرض ده، دا موږ په خدمت کوو.
د لکې مروت ضلع مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان ریاستی دارو د دوی په خورا امن زر قائم نکړي، بیا و دوی پر اوتلین کی ورزوک شه د امن غوښتنه د پورا خپل احتجاجونو ته نور هم دوام ورکول بنه و مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اذن کو د ملکنډ ویژن د پولیسو مشر سجاد خان ویلی چې پتی رشو خو شلو ورځو کې د سوات بنیر شانګلی او دیر په غریزو سیمو کې د لټون عملیات کړی او دا سیمې د امنیت له پلوه پاکی ګرځولې دي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په سوات کې د نا امنۍ په اړه تر خبرونو خپرېدو وروسته د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسېدلی و. نو باید اوس میډیا او دغسې نورې ولسي انتظامي ادارې د لړکې یو مثبت پیغام ورکړي چې سیلانیان یو وار بیا سوات ته مخه کړي. بلخوا د سیلګرۍ صنعت سره تړلي کسان وایي چې باید حکومت د سیلګرۍ د ودې لپاره قوي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات تشتب منگور کے د ملکن ڈویژن پولیس مشر سجاد خان خبری غنڈا کے په تفصیل سره د سیمې امنیت پاړه اړه وینا کې ویلي چې د سوات په پورته غریزو سیمو ورسره بونیر شنګلا دیر کې پولیسو هغه ټولې سیمې کومې کې چې د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع یا شک وکتلی او بعض سیمو کې نوې چک پوستې هم جوړې کړې دي.
یا ورته سینیٹائزیشن آپریشن وای دا علاقے منگو کا تھلے وہ دے اللہ فضل دا حکم پولیس ایفرٹس آلریڈی دا غزے کڑی دی لیاغ دا نتیجہ دا علاقہ بالکل کلیئر دا سیکیورٹی لحاظ سرا کئی طرف تم سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن زوکڑ لوں دا فاک لنگ ایریاز کے پغرون بنے بل طرف تم نہ کیو لگو نہ کبندے نے او نور دا سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس پکی محکم شبی دی او سموشو او سلسلہ روانہ دا لہٰذا اوس من تاسونم دا ایکسپیکٹ ہو دی مخ پر دا ذمہ داری جڑی گی سیول ایڈمنسٹریشن یا سمر سمون سٹیک ہولڈرز دی زمون دا کے یو پازیٹیو میسج کنوے کچھ دی مو سوات سکون مین ٹورزم انڈسٹری دا چاگا بیا پخپل لارا بن روان شی.
سوات کې د اگست په میاشت کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه پیل شول. وروسته د جرګې په مشرانو هدبي برودونه وشول چې پکې تر لسو پورې تنان مړه شول. دې ترڅنګ د اگست په میاشت کې سیلابونه هم سړکونه پلونه او ودانو ته زیانونه واړول. په دا اړه سیلګرو ته اسانتیاګانې ورکوونکي ټور اپریټر کمپنۍ مالک اظهر الدین وایي چې سوات کې 1200 هوټل دي ورسره په زرګونو خلکو ته روزګار ملاويږي. ولې د تیرو دریو میاشتو راسي سوات ته د سیلګرو تک د نش برابر دی؟
دا سخکاری چیره دا سیلګر چی دا بیا را شروع شي خو چون کې د سیلګرو چې د اعتماد چیرې ختم شوی دی دا غیو په زلونو کې اوس هم په ذهنونو کې هغه یره ترخه ده چیره الته چیرې وسلوال دي او الته چیرې دا انفراسټرکچر یا سړکونه چیرې دا لا پورا ټیک نه دي نو اغه تک چیرې اغه بیا د غشنې شروع شوه.
بلخو د سوات یونین اپ جرنالست صدر خبریال محبوب علي وای چې صرف په بیانونو او پرس کانفرنسو د سیلانیانو او د خلکو باور نه بهاليږي. د سیلګری پر مختګ لپاره نورې هلیزلې پکار دي.
بار بار انتظامی او پولیس خدا خبره کوي چې حالات خشوي دي خو زما خپل د خیال د چیرې اوس انتظامی لا د دې وکمن له دا پکار دي چې په سوات کې څنګه چې با مخکې کېده دلته کې مختلف فیسټیوال چې کوم دي دا غي نقاد وکي دلته کې وینټر فیسټیوال وکي دلته کې سنو فیسټیوال وکي دا غي سر بداو شي چیرې یو خو وته د میډیا په پلاره باندې کورج ملاو شي د خلکو اعتماد به بحال شي خلک باغی تراشي.
د سوات ډیپټی کمشنر جنید خان په دې ورستو کې په پریس ریلیز کې ویلي چې راتلونکو وخت کې به د سیلګرۍ پر مختګ لپاره سوات کې میلې کولای شي چې پکې د نومبر 26 نیټه نه د ورځنۍ میله پیزاګټ کې اعلان شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اردن کو د پیپلز ګوند یو مخکخه سینیټر رضا ربانی په پاکستان کې ترګری او له طریقي طالبان پاکستان سره د خبرو په څیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د غړي غونډې را بللو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د خبرو پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو په وروستیو کې د ناامنۍ پیښو ضد احتجاجونه وکړل. د سینیټ او هم د قومي اسمبلی ځینې غړي د سینیټر رضا ربانی د وړاندیز هرکلی کوي. وایي چې د ملک پر ټولو مهمو مسلو باید په پارلمان کې نه یوازې خبره وشي بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنون کې وایي چې پارلمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه دی چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. نور تفصیل د هارون بادشاه په دې راپور کې.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 28 په بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پرستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړي، نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر ربانی د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو، خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په کامی سملای کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 28 د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیار دی، وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړې وکړي.
د چا ګومان دی چې د پارلمان له دومره با اختیار نه یده، خو نه بیا هم ولس لپاره، د علاقې لپاره، د ملک لپاره د مسائل حل بیا هم دغه پارلمان دی، او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی سے مطالبه بنیاد دغه شی دی چې دا شیخ کاره شي چې آیا په کم بیسس په دا خبره کیږي، دا کم خلک دی، کم ګروپ دی، هغه سم خبره ده یا زمونږ اهم څه ده؟ منتبه دا ریاست چې کم اداري دی هغه به خبره وخی چې بای په دې بنیاد باندې دا خبره کیږي، نو ځکه بیا پارلمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه وراوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې شي.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلیو چې ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بندو دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سرټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې وي چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوي. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمنټ د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلیمنٹ فیصلو مرکز دے نیو مکہو پارلیمنٹ تے ورکول پکار دی فنزما یقین دارے چے پارلیمنٹ اجتماعی دانش دے حوالے سر موثر کردار ادا کولیش چاگئی دا ڈیسائیڈ کی چے دے خبر اترو دائرہ کار سب پکار دے خبر اترے چا سر کول پکار دے زمونگا ریڈ لائنز او سر لکی رسدہ او خبر اترو نا زمونگا هدف او ٹارگیٹ سرے دا ٹول دا سی سیزنہ دی چے دا پارلیمنٹ کے ڈسکس کول پکار دی.
د ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پرستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنه پیښو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. په کامی سملای کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان د نومبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصاً پختنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیر اوچت شوی دی صوبایي حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي ځکه هغه لاین آرډر تباه شو څنګه دې سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالاتر د دې نه چې کوم سیاسي پارټۍ سر تعلق پہ دا چې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبلټی ده دا چا انیشیټ کړی د مو ویپن سره راغلل څنګه
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 28 مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنگ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې ترخه او ډیر غور وروسته یو کړنلاره وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاوده دي او تر هغه چې د هغو خبرو ځای لتر هغري سره تړلو موضوعاتو نوې نیولې پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټې ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې و، له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منظوري ورکړل شوې و. په غونډه کې پریکړه شوې و چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بعد پاکستان د آئین په چوکاټ کې مخته ځي، او دا چې د هغه بهیر څارنه بعد پارلمان یو ذیلي کمیټه کوي. خو د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سینټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو، د نومبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازمه و عمل ونه شو.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، سینه کوټ پرون په یوې اوریدنه کې د وجل شوی مدني فعال پروین رحمان په وجنه کې د تورن او څلور کسانو د بریکولو امر کړی. پروین رحمان د 2013 کال د مارچ پر 13مه د کراچۍ په اورنګي ټاون کې وژل شوې و. هغه مهال سپریم کورټ هم د هغه د وژنې نوټس اخیستی و، خو پرون سن های کورټ د پروین رحمان په وژنه کې د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو امر وکړ. بلخوا د پروین رحمان کورنۍ وایي چې د تیرو شاوخوا نهو کلونو راهیسې د هڅو باوجود ورته هم انصاف ترلاسه نه شو. پړه نور تفصیل نیازلی راکوي.
د سن های کورټ دو کسیزا ججانو بنچ د جسټیس کې کې هغه په مشرۍ د قضیې اوریدنه وکړه. یاد عدالت د خپلې فیصلې اورولو په وخت د پروین رحمان د وجنې په قضیه کې نیولې شوو ملزمانو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان او ایاز سواتی ته د ترهرګرۍ ضد عدالت لخوا اورولې شوې سزاګانې ختمې کړي او د ټولو د خوشي کولو امر کړی دی. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې په نیولې شوو کسانو کې یو هم د پروین رحمان په وجنه کې اصلي تورن نه دی. د پروین رحمان د کورنو وکیل صلاح الدین پاور ایڈوکیٹ پی مشال لیڈیو تو ویلی
پروین رحمان کا جو مرڈر کیا گیا تھا اور اتنی بڑی سوشلسٹ پرسنلٹی
دی وای چی پروین رحمان چی وجلی شوی وا هغه یولویا ټولنیزا فعال هم وا دروازه پرانا کی وجلی شوی وا د پاکستان سپریم کورٹ د هغه په وجنا نوټس حاغسته وو. 15 زلا په مقدمه کی د سپریم کورٹ په امر د تحقیقاتی ادارو ګډه کمیټه هم جوړه شوی وا. رستو له هغه هغه تورن کسان نیولې شوی وو ولی چی دوی فرورانو پدی کی عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی اور عمران سواتی شامل. ایاز
سواتی تھا، امجد آفریدی، احمد خان اور عمران سواتی.
صلاح الدین پاور زیادہ کڑی چې پروین رحمان د کورنو په مشوره با د سن های کورٹ د فیصلې پر ضد په سپریم کورٹ کې خواص کوي. ټولنیز فعالا د اورنګي پائلٹ پروژې په خوانی مشره پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13مه د سن صوبې کراچۍ ښار په اورنګي ټاون منګاپیر روډ باندې په ډزو وجلی شوی وا او د پاکستان سپریم کورټ د پروین رحمان د وجنې نوټس اخیستی وو. د پروین د وجنې اته کال وروسته تیر کال 2021 د دسمبر په 18مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې پریکړه وکړه او په قضیه کې تورن عمران سواتی ته د سہولت کاری په جرم کې وو کالو بند سزا اورولې وا او سلورو تورنو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی ته دوه ځله د عمر قید سزا اورولې وا چې بیا حقوی د دې پریکړې پر ضد په سن های کورټ کې خواص جمع کړی وو. بلخوا د پروین رحمان خور عقیلا اسماعیل د سن های کورټ د تازه فیصلې وروسته بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت ته په قضیه کې فریق جوړ شي او د سن های کورټ د پریکړې پر ضد به دوی په سپریم کورټ کې اپیل کوي.
9 سال 8 مہینے کوشش کی کہ ہم پروین کو انصاف دے سکے.
دا وائی چمنگ نہ کالا و اتھم یشتی حسی کولی چی پروین تا انصاف ورکو، خو افسوس چنن ہم منگ تا انصاف ملاو نشو. دا پروین پا وجنا کی تورن منگ تا ہم دڑکی رکوی، منگ با سپریم کورٹ کی اپیل کوو ولی چی پا دی قضیہ کی دا پاکستان سپریم کورٹ خکارا لارخوینی ہم کڑی وی. دا پروین دا وجنی رستو دا سپریم کورٹ پا وینا منگ تا امنیت ہم رکڑی شوی وو.
سپریم کورٹ نے ہمیں بہت سیکیورٹی دی.
خوبل خواہ د سن های کورٹ بارغڑے بحر کمال ایڈوکیٹ وائی چې عدالت د ثبوتونو په بنیاد فیصلی کوي. مشال لیڈیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې په دې قضیه کې هم پولیس او پلټن کون کی افسران عدالت ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
چونکی دا یو های پروفایل کیس و، د معنی میډیا باندې پورا د یو ټرایل مو شو، جی ټیز پکې مختلف جوړ شو، خو چونکی د پولیسو یا د میډیا یا چې کوم د بهر خلکو باسي هغه یو شانتي بیا په عدالت کې فیصلې په ثبوتونو باندې کیږي، نو لاندې فیصله گو کې د دیو خلاف راغلي او د ملزمانو، خو په های کورټ کې دا فیصله وشو چې چونکی ثبوتونه ناکافي وو او همیشه په عدالتونو کې فیصلې په ثبوتونو باندې کیږي چې مضبوط شواهد یو واقعي کسان په دې جرم کې ککړي، نو های کورټ دا وکړه چې داو خلاف داسې مضبوط شواهد یا ثبوتونه نو.
پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13 وجلې شوی و. پولیسو د مارچ په 13 کال 2015 کې د خیبر پختونخوا په مانسره کې د پروین رحمان د وجنې تورن احمد خان عرف پپو کشمیری نیولی وو، او بیا د کراچۍ منګوپیر څخه رحیم سواتی او نور کسان هم نیولی وو. د پروین رحمان د وجنې په اړه پلټنو لپاره جوړې ګډې کمیټۍ جی آی ټی کې څرګنده شوې وه چې پروین رحمان اجرتی قاتلانو په 40 لک روپۍ وجلې ده، او د پروین رحمان په وجنه تورن امجد حسین جی آی ټی ته په خپله وینا کې ویلي وو چې یو سیاسي ګوند ذمہوار د پروین رحمان نه د ځمکې غوښتنه کوله، او د نه ورکولو په صورت کې د یو غیر قانوني کلدم تنظیم ته پیسې ورکړې شوې او وجلې شوې ده. د اورنګي پایلټ پروژا یو غیر دولتي این جی اوز ده چې په کال 1978 کې جوړه شوې وه، او د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د غیر قانوني ودانو څارنه کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې د موسمي بدلون اغیزمنو هیوادونو د شوي تاوانونو د ازالې لپاره به مالی پانګه ورکوي. پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د موسمي بدلون له وجې ورته زیان رسیږي. په پاکستان کې څېړونکي وایي چې باید د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره پر وخت اقدامات وشي. په دې هیواد کې د قدرتي بتونو پر وخت نظم ادارې انډیمې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې هیواد ته د دېرش ارب ډالرو زیان رسیدلی او 3 میلیونه خلک یې بې کوره کړي دي. تفصیل شبی جان په راپور کې.
پاکستان کې د موسمیات محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال لیړو ته وایي چې کله د موسمي بدلون مخه په وخت ونیول شو، د پاکستان په شان ملکونو باندې د نورو توانونو سره هم مخ کې دي شي.
خاص کر مونږه سیمه چې کوم د کوم کې افغانستان، ایران، پاکستان، انډیا، سریلانکا، داسې دی ایکویټر سره نږدې چې سمره ملکونه دي، دا راتلونکي وخت کې باندې کلایمټ چینج نه نور متاثر کیږي. او د دې کې کوم راتلونکي خطر چې دا نو هغه د خیبر پختونخوا حوالے سره وزو یا ما چې مونږ دا سنټرل ډیسټریکټس چې سمره دي دي کې دي او بو کمی یعنی انډرګراوند واټر چې سمره دي دا به کمی محسوسیږي مونږ ته وخت په وخت نور نور دا کیږي. د دې علاوه فصلونه دي نو دا به هم وخت په وخت ورسره متاثر کیږي، او د فصلونو کې کمی یا د دې کوانټیټي کوالټي دواړو متاثر کېدو خطر ده.
13 اگست او جون میاشتو کې راغلي سیلابونو او بارانونو پاکستان ته خوښه د 150 ارب ډالرو نه زیات مالی زیان اړولې وو. 33 میلیونه پورې خلک بے کوره کړي وو، او د 1000 نه سیوای مړ کړي هم وو، او د ټول ملک دریمه برخه د سیلابونو او باران یو بو اغیزمنه کړي وو. دا چې د پاکستان په شان د موسمي بدلون نه اغیزمن هیوادونو لپاره د شتمنو ملکونو لخوا مرستې څومره مهمه، نو پیښور په هنتن کې د ماحولیات او سانګې مشر ډاکټر نفیس الدین مشال توای چې دا فن اخودل یا ورکول یو ارزی خبره کې دی شي، خو باید په مستقله بنیادونو د موسمي بدلون او د دین راتلونکو افاتونو مخنیوي ته پاملرنه وکړي شي، او د گرین منسوبې لکهونه بوټي کرل، ځنګلونو زیاتول، دغه ډول منسوبې غریب هوادونو کې شروع کړل شي.
خبره خدا یو ارزی حل کې دی شي، خدای په خل نه لګیږي نه یمداري چې د یو زی حیاتیاتی سیستم چې کوم نیو هغه ډیسټرب شي، د کوس پر کې اوس مګه دا هغه وړي دا هغه کې چې کوم خېږي جوړ شي او په 13 کال کې یا په 13-15 کال کې طالبان چې کم مرغه کم میان کم چینجی کم بکټیریا دا یو سیستم جوړ شي نه، او هغه زرخېږي دا د هغه هم کمپنسیشن نشي کېږي. درې ما خبره دا به غریب سره شي څنګه دا نقصان خو یو کس نه شي کنه، دا خو زرګونو کسان یا په لکونو کسان نه، نو زمون سره بیا په ملکی سطح باندې د دې سره سیستم دی چې دا کم زمیدار مکه وړي شي، دا کم غریب سړي کور وړي شي، دا پیسې بدوته په کم میکانیزم سره راشي. کی یو انسرټینټی دار دی چې کار لګو ډیر زیات اوسره یا بس بیا آیا دو پوره کړی شي.
پامیسر کې د ماحولیات په اړه دغه نړیوال کانفرنس کې د پاکستان په شمول خوښه 200 ملکونو استادو ګډون کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه
دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال رادیو ته وګستې لګ شبکې درې بجې کې دن کې تاسو ته اونې خبرونه د مشال رادیو مجله اهم وړاندې کوو خو لومبه راځو دې ته چې دې غړي موږ سره کوم مهم خبرونه نو هغه څه داسې دي چې د خیبر پښتونخوا لکه مروت ځلې خلکو له حکومت غوښتي چې د سیمې ته په ورغلو وسلبالو دې سترګې نه پټوي او قوي کې دوه ته دې نه پرېږدي. مشال سره خبرو کې وزای مشر ملک ریاض خان د نومبر په 28 ول چې امنیت پر ځای نشي دوی به مظاهری پیل کړي. په لکه مروت کې د نومبر پر شپاړسمه د تاریخ طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیسان وژل شوي وو. خود ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال یوسف خبرو کې د پولیسو بې وسي رد کړه او زیاته کړه چې د امنیت ساتلو لپاره یې قوي ګامونه اخیستي دي. بل خبردار چې د کورمی په خلاصو کې د افغان طالبانو سره تر د پاکستانی پوځیانو او ځایي قومي مشرانو وبخی د کورم په خلاصو کې د افغان طالبانو سره تر د پاکستانی پوځیانو او ځایي قومونو ترنختی ورسته په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی. د مشالډیو خبريال د ځای چارواکو په حواله وای چې د نومبر په 28 هم د کورم د دو پرزو او بنگش قام خلکو په مورچو کې ناست او د افغانستان پکتیا ته تللی لار بندوه. د نومبر په 19 او 20 د پرزو بنگش کام د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا د افغان طالبانو سره د هغې ځمکې پر سر نښته وکړه چې دغه قومونه یې خپل ملکیت بولي. خو د پاکستان پوځ لخوا غزل شوي اغزن تار له امله د افغانستان په خوا کې دغه سیمه پاتې شوې ده. او بل خبر دا دی چې د په انډونیشیا کې زلزلې د عمله د وجل شو شمیر یو سل دوش پیت تا ورسید. راټس خبری اجانس تا انڈونیشیا دا چارواکو لخولی ویلی چی دا نومبر پا یوشتما دا غربی جاوا پا سیانجور کی را غلی زلزلی پا زرگونا کورونا او پلونا وران کردی دی. چارواکو زیده کردی چی لگتر لگا دیرش کسان لا درک کردی چی دا جغورن دلی جی دا مندلو او دا ورانو شو کورونو لان دی دا ممکنه نورو پاتې خلکو د استلو لټون کوي. او سمراجو اونیزي خبرونه د مشال لړوي مجلې ته اوردونکو دا اونې په خبرونه کې د شاعر ملالی کلیوالي سره د هغه پر ژوند او کار خبرې شوې. د خبرونه قربان نجيبه مرګ
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه دا ونه په خبرونه کې د ویزوانی او بااستعداد شاعر او لیکوال ملالې کلیوال سره دغه پر ادبي ژوند او هلو زلو خبرې کوو. نو موري د افغانستان لا پلازمینې کابل را سره ملګری شوی ده. ملال جانې ستړي مشه او خبرونه کې درته هر کله وایو.
خیر سیدی دا منه کوم سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ.
مننه ژوندۍ اوسئ. ولې دې ځان ته کلیواله تخلص غوره کړې؟
د دې سبب دا چې زما دا یو کوم ماشومتوب په کلی کې تیر شوی ده او بل زه دا د کلیوال ژوند سره ډېر مینه لرم. د کلی ښایستونو سره د کلی ښکلاګانو سره نو همدا دلیل دی چې ما کلیواله تخلص وټاکم.
صحیح. کله مو کوم یو ده؟
کله مو د میدان ورته ولایت کې ده.
صحیح. او په کابل کې استه نو حتمان په لوړوز د کړو بوخته استه د خپل لوړوز د کړو پړه کوي دونکو ته لګ معلومات ورکړي.
اوه په لنوس د کابل ولایت کې ژوند کوم. د کابل په هنتون پښتو ادبیاتو ته تلورم ټولګي سکه علامه.
صحیح. نو درته چې ملالې کلیوالې چې یو څوک څنګه پوئږي چې د شاعرۍ هنر ور سره مل دی؟ ځکه ما د ډیرو شاعرانو سره چې خبرې کړې دي مرکې مو کړې دي وي د وړکوالو نه داسې پوهېدل چې یو وخت به دوی شعر پنځول شي. تاسو سره هم دغسې شوي دي سړي سره څه احساس وي له وړکوالي نه چې بیا وروستو ګینې دی د شاعرۍ میدان ته راتلی شي او شعر پنځول شي؟
بالکل تر ډېره بریده به دا خبره حقیقت ولري ځکه چې زه خپله هم وړکۍ یم. زما ټول سر و کار به له کتابونو سره و. په هر څه کې به مې فکر کاوه دغه منظرې هر شي ته به مې په یو بل نظر باندې کتل. او د ګلونو بڼ ته هر څوک ځي خو هغه څوک ډېر خوند ترې اخلي چې هغه شاعر وي. نو ما هم وړکوالي څخه له شعر او شاعرۍ سره مینه وه، او زه ما به په کور کې به چې مجلې وې د شاعرانو ټول کې به وي، همېشه به مې در اخیستلې او په فارغ وخت کې به مې ځان پرې مصروفاوه، او دا به مې بار بار ویلې. دغه بیتونه به ډېر خوند راکوه، یو کتاب به مې بار بار ویلې. نو همدا علت شو چې زما له ورځ په ورځ له شعر او شاعرۍ سره مینه پراخېدله، تر دې حده چې زه خپله په شعر لیکلو باندې پیل وکړم.
صحیح، تاسو چې کابل پوهنتون ته لاړې د شعر په لیکلو مو پیل وکړ که تر هغې وړاندې مو دا ګام اخیستی و؟
کله به چې په مکتب کې وو، ماتم ټولګي نهم ټولګي کې، نو موږ به د سټیج په سر ترانې ویلې. بیا به کوم وخت چې د مور ورځ وه، د ښوونکي ورځ به وه، بیا به نو دلته ما پردي شعرونه نه ویل، ما به بیا خپل شعر لیکه بیا به مې هلته ویل، او بیا هم ډېره توجه به مې نه ورته کوله، درسونه به مې ویلې. سن مې مالته ډېر کوچنی وو، او بیا کله چې د کابل پوهنتون پښتو ادبیاتو ته کامیابه شومه، بیا مې هلته لیکل شروع کړل، بیا به مې ډېر شعرونه لیکل.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته ورتګ مو انتخاب و که مجبوري وه؟
دا مې انتخاب و، لا ولا مې همدا ټاکنه وه. ډېره زیاته مینه مې ورسره درلوده، خو له نیکه مرغه چې زه کامیابه شولم او په ډېره مینه باندې لولم تر دې دمه پورې.
صحیح، د کورنۍ تشویق در سره څومره مال؟
کورنۍ تشویق هم خله په یو اندازه باندې مال ده، د کورنۍ تر څنګ ډېره چا کولې یم، ملګرو استادانو ډېره کولې یم.
صحیح، کابل پوهنتون ته چې تاسو لاړئ، ستاسو د شعر په لاس لولو کې د ژبو ادبیاتو پوهنځي څومره رول لوبولی؟
کله چې زه کابل پوهنتون ته لاړم، مالته ډېر چانه پېژندلم، خو بیا هم موږ به خپلو منځو کې ټولګیوالو به مو شاعرې نیولې، خپلو همدا صنف کې به مو شعرونه ویل، خپله به مو شعرونه ویل. خو بیا په دې وروستیو وختونو کې د کابل پوهنتون استادانو ډېره هڅه وکړله، ډېر پیاوړي ګامونه یې پورته کړل چې موږ ته یې د زرین ادبي بهیر په نامه باندې بهیر رامنځته کړ، چې هلته زه ما شعرونه وویل، ډېره مشهوره شوم، ډېره مینهوال مې پیدا کړل، ډېره وهڅېدم د استادانو له لورې. نو زه خپله په ځان باندې مې ډېر باور پیدا کړ چې ولاده کولی شم چې زه ښه شاعره جوړ شم، ښه شعر ولیکم. ډېره زیاته یې تشویق کړم، زموږ د تشویق په پاره باندې غونډې ونیولې. نو ډېره هڅه یې کړې ده آباد دي وي.
زرین ادبي بهیر په اړه که راته معلومات راکړئ، څومره غونډې مو تر اوسه کړې دي؟
تر اوسه مو تقریبا 15
معلومات ورکړي. ما د نارینهو په بهیرونو کې برخه اخیستې، زه په خپله د افغان ادبي بهیر غړی وم، او هلته مې لیدلي چې نقد کېږي، وروسته بیا مشاعره وي، گزارش اورول کېږي. په زرین ادبي بهیر کې تاسو هره اونۍ چې راټولېږئ څه لرئ؟
بالکل، زمونږ بهیرم درې برخې لري، چې لومړۍ برخه کې راپور لیکل کېږي، پر راپور باندې نقد کېږي، دویمه برخه کې بیا کره کتنه کېږي، چې یا یوه اونۍ نظم وړاندې کېږي او بله اونۍ نثر وړاندې کېږي، په هغه باندې پراخه کتنه او ادبي بحثونه کېږي، او په وروستۍ برخه کې بیا مشاعره کېږي.
صحیح،
او په پای کې د راتلونکي اونۍ لپاره اجنډا ټاکل کېږي.
کسان معلوم دي چې سټیج به څوک چلوي، گزارش به څوک لیکي، او نقد به څوک څه وړاندې کوي، یا کره کتنه به څوک کوي؟ کنه دا بدلیږي را بدلیږي دا کسان؟
داسره چې ډېری محصلین علاقه لري چې هر څوک سټیج وي چلوي، هر څوک راپور ولیکي، ښه ښه استعدادونه دي، نو د دغه په خاطر باندې دوه اونۍ یو نفر سټیج چلوي او بل نفر راپور لیکي، د یو نفر په لاندې کښې نظم باندې کره کتنه کېږي، بیا دا نفران همدغسې رابدلېږي.
او دا خالصه د ښځینه او ادبي بهیر دی، نارینه پکې ګډون نشي کولی؟ استادان خو به ستاسو نارینه، هغوی خو به راځي کن؟
دا خالصه د ښځینه او د نجونو ادبي بهیر ده، زمونږ هغه استادان چې په موږ باندې سات لري هغه پکې ګډون کوي.
صحیح، تر اوسه تاسو وویلې چې ډېرې غونډې مو کړې دي، نو فرق پکې راغلی دی. مثلا تاسو وینئ چې تاسو خو اول نه یو نوم لاره، تاسو په ادب کې کار کړو، شعرونه مو لیکلي وو، خو نور نجونې چې په اول ځل په زرین ادبي بهیر کې ورته موقع پیدا شو چې په سټیج ودرېږي، خبرې وکړي، لنډه قصه نقد ته وړاندې کړي، شعر په مشاعره کې واوري، دا غوی هنر لا ځلېدلی دی، دا فرق محسوسېږي کنه؟ لا دومره دا ډېره زر خبر ده، په دې باندې به سړی باید درست خبر وکړي.
او بالکل، اول کې موږ ته نه معلومېدل چې دومره وړېدلې استعدادونه به اوسېږي په دې پانځه کې، خو اول کې دومره یعنی جرات نه شوی کولای، خو وروسته وروسته د دغو غونډو په دوام کې ډېرې نجونې هڅېدلې دي چې هغه خپل احساسات ولیکي، انعکاس وکړي د ټولنې، نو ډېر زیات پرمختګ یې کړی دی، لا غوړېدلې دي، ډېر بدلونونه پکې راغلي دي. موس مونږ ته پته لګېدلی ده چې زمونږ نجونې څومره پیاوړي دي په هره برخه کې، څومره د لیک استعداد لري، څومره په نثر لیکنه کې څومره پیاوړي دي، نو دا ثابته شوله چې دوی ډېرې زیاتې
صحیح او نشریات هم لري. دغه کره کتنې چې کیږي یا شعرونه اورول کیږي، چیرته بیا خبروي؟
نه، تر اوسه مونږ د دې په خاطر باندې تنه یو پیګونه لرو، دلته مونږ نشر کړی دي، نو داسې بل څه مونږ نه نشر کړی.
صحیح. او په کابل پوهنتون کې په نورو پوهنځیو کې چې خزینه مسلې دي، د جون دي، دوی کو غواړي چې په زرینه ادبي بهیر کې برخه واخلي، دوی خو ظاهره دسته سو د ډیپارټمنټ نه دي، نو کول شي تاسو رکینی پاسې زده کړو کې؟
هو، ولې نه، دلته شاعران، لیکوالان، یو ټول دي ادب مینوال کول شي ګډون وکړي.
صحیح.
او ګډون هم کوي.
صحیح. ملالی کلیوالې، مننه. زما سره نورې پوښتنې هم شته اورېدونکو. تاسو مشال لډوي مجلې ته غوږ کې، نن دا اونۍ را سره ملاله کلیواله میلمنه ده، دا د کابل پوهنتون محصله ده، شعر لیکي، او یو شعر به تي واورو، بیا به تیز نورې پوښتنې وکم. د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکو ته څه راولې شي؟
یو غزل به تاسو ته واورم.
ارشاد.
غزل لږې چې نازک بدن می پر وطن بلو لمبو خوړو، نظر بدن می پر وطن بلو لمبو خوړو، انسانیت هم د انسان د هوس پو خوړو، لکه مجرمه په خپل کور کې زندانی اوسېږم، لکه مجرمه په خپل کور کې زندانی اوسېږم، څه پی غلطو برانا څلورو دیوالو خوړو، بیا دې په سترګو کې راوړي د نشي رنگونه، بیا دې په سترګو کې راوړي د نشي رنگونه، زما خماره ته ساهستي په نشو خوړو، زما لحاله خبر یې زما بی غور یاره، زما لحاله خبر یې زما بی غور یاره، سپوږمۍ ویتیږي خو ما خوب په شوګیرو خوړو، ای کلیوالې خود آزار د لیونۍ شو آخر، ای کلیوالې خود آزار د لیونۍ شو آخر، ته زلمیتوب یې ته پر هر په غوړېدو خوړو، ته زلمیتوب یې ته پر هر په غوړېدو خوړو.
ډېر ښکلی شعر دی او خوند یې وکړو. زمونږ اورېدونکو به دا غزل اورېدلې وي. زیاتره غزلیزه شاعري مو کړې ده که نظمونه مو لیکلې؟
زه خپله له غزل سره ډېره زیاته مینه لرم او په دغه چوکاټ کې مې زیاتره شاعري کړې ده.
دا خو یو تراژیدی غوندې شعر و کنه، د وطن ناخوالې پکې انځور شوې. په پښتو شعر کې تاسې وینئ چې خزینه احساس کم بیانېږي د خزینه او لخوا، تاسو څنګه په خپل شعر کې دغه احساس مو بیان کړی کنه؟
زه خپل تر ډېره بریده مې هڅه کړې ده چې هغه چوکاټونه مات شي چې نجونې پر وړاندې لا اوس هم محدودې دي، نشي کولی خپل احساس وړاندې کړي. خپله مې هڅه کړې ده، احساس پاس مې وړاندې کړي دي، خپل احساسات او د نورو نجونو احساسات مې په شعر کې انعکاس کړي دي.
صحیح. او په پښتو شعر کې تاسې د میرمن ونډه څنګه ارزوئ؟
ته میرمن ونډه ماشاءالله په پراخه ده تر یو حده پورې، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په پښتني ټولنه کې بیا هم محدودیتونه شته، ځکه چې ځینې حاکم دودونه خپلو لورانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د شعر ولیکي یا د دغسې فعالې واوسېږي، هغه د بیا ټولنې ته وړاندې کړي، بیا هم محدودیتونه شته.
صحیح. او د وخت په تېرېدو سره دا کمیږي که نه، مخ په زیاتېدو دی؟
تر اوسه خو چې موږ ګورو انشاءالله مخ په زیاتېدو ده، انشاءالله چې لا به استعدادونه وغوړېږي او ډېر داسې استعدادونه پیدا شي چې هغوی ښه استعدادونه لري، خلک به یې وپېژني، ډېرې مشهورې تېرې به په آینده کې جوړې شي له پښتنو نجونو.
د همداسې ورځې په هیله ستاسو په شان باسواده نجونې خو کتابونه ولیکي، مخې ته راشي، په میډیا کې راشي، کلیوالې پیغلې په شفایي ادبیاتو کې د ټپو او کاکړیو غاړو په جوړولو کې نوم لري. داسې ویل کېږي تاسو په خپله د ادبیاتو محصله یې تاسو، او تاسو به لوستي وي چې زیاتره دغه ادب چې دی د نجونو لخوا، د پیغلو لخوا، د میرمنو لخوا په شفایي ډول باندې تخلیق شوی دی. فکر کوي اوس هم په کلیوالو سیمو کې نوې ټپي او نوې کاکړۍ یا داسې ادب تخلیقیږي؟
بالکل، په کلیوالو سیمو کې اوس هم دغه ولسي ادبیات ژوندي ساتل شوي دي، او نور هم همدغسې نوې نوې ټپي رامنځته کېږي، کاکړۍ، او په ډېره لوړه کچه، یعنې ډېر ښه استعدادو سره دوی دغه ټپي وایي. ډېر ټپي یاد وي او کاکړۍ سندرې، پخوانۍ سندرې، اوسنۍ سندرې، په محفلونو کې، په ودو کې، په کوژو کې کلیوالې پیغلې وایي. ډېرې دغه هغه تر اوسه ژوندی ساتل شوی دی فولکلور.
تاسو فکر کوئ چې د فولکلوري ادبیاتو د راټولولو اړتیا لیدل کېږي، یو څوک باید وي چې کلو ته لاړ شي، دا غونجونو سره کینی، خاص کر چې تاسو غوندې خزینه محصلینې کلو ته لاړ شي او هلته کینی او دغه ټپې راټولې کړي، دغه غاړې راټولې کړي، د دې ضرورت تاسو وینئ؟
او بالکل، دا یو اړتیا ده چې دغه ټپې، دغه پخوانۍ زړې سندرې، دا باید ټولې خوندي وساتل شي. او د پښتو ادبیاتو څانګې هڅه کوي چې دغه محصلینو ته تیزیسونه ورکړي یا ورته مونوګرافونه ورکړي، په دې برخه کې کار وکړي، انشاءالله دا کار به وشي.
زه به اوریدونکو ته یادونه وکم چې تاسو د مشال رډیو مجله اورئ. قربا موسی نجیب عامر یم، میلمنه مې ملاله کلیواله ده، دا د افغانستان د میدان وردګو د سیمې سره تړاو لري، په ادبي نړۍ کې خپل نوم پیدا کړی، په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو محصله ده. او کولای شئ یو شعر ته بل هم واوروئ د خپرونې په دې برخه کې؟ ارشاد.
پام چې دکل ارمان لکه زه یم، پام چې دکل ارمان لکه زړه یم، وخت ډېره د کمزور د کاله یم، چې له مخې ته رڼاوي د ژوند لارې، چې له مخې ته رڼاوي د ژوند لارې، زه یې تا پسې شیندلی یم، اوبه یم د هوس او مینې کور او کلی نشي، د هوس او مینې کور او کلی نشي، لنډه دا چې نه مې څه یې نه دی څه یم، کراپام دې نشي سوځم تورېږم، لکه ځوړنده ډوډۍ په تنار یم، زه د خپل ژوند د میوند کمپۍ ملاله، زه د خپل ژوند د میوند کمپۍ ملاله، زه اکثره شپې ویده پر کتاب یم، زه اکثره شپې ویده پر کتاب یم.
ډېر ښکلي انځورونه پکې وو، او هغه انځورونه وو چې یوازې تاسو محسوس کړي. ما په اول ځل دغه انځورونه په یو شعر کې ولیدل او ډېر خوند یې وکړو. تاسو نه مننه. ملالې کلیوال، په افغانستان کې چې نوي تحولات راغله، ډېرې ستاسو استادان به اړ شوي چې وطن پرېږدي، نو یا ستاسو ملګری به وي، د پوهنځي ملګری به وي، یا همداسې ادیبانې، شاعرانې چې به وي په کابل کې، د هغوی له وطنه وتل تاسو څنګه بولئ؟ که دوی په وطن کې وای، یو بهیر چې روان شوی و، ابله نور غوړېدلی وای، او نور استعدادونه به مخې ته راغلي وای. کله چې دغسې هجرتونه کېږي، نو هلته چې کوم کسان تاسو غوندې پاتې کېږي، هغوی ناهیلي کېږي له دې سره؟
بالکل، کله چې په یو هېواد کې تحولات راځي او بیا دغسې استادان او کدرونه وطن کېږي، نو خامخا خپل منفي اغېز پرې باسي، په هر څه باندې، په رسنیو باندې، په ادب باندې، په ټولو برخو کې نو منفي اغېز پرې باسي او انسان ناهیلی کېږي.
بیا هم یو څه رڼا خوشته ده چې تا د پوهنتون کې تاسې یاستئ، او هلته زرین ادبي بهیر غوندې یوه دریسه پرانستل شوې چې تاسې کولی شئ هلته یو بل واورئ.
هو بالکل، لا هم هیلې نه دي پرې، مونږ اوس هم پوهنتونونو ته ځو، هلته غونډې نیسو او مشاعرې کوو، لا هم هیلې شته دي او ان شاء الله چې موږ په راتلونکي به روښانه وي.
دا هلی د خدای نمړې کوي. په خو بنجونو ته موقع نه و چې په شاعر مشاعرو کې برخه واخلي. زه خپل د بهیرونو غړی وم او ډیر کم به داسې په کال کې یوه غونډه یا دوه به داسې وي چې په هغه کې به موږ کومه خوره مو لیدله چې رابه شي او خپل شعر واوروي. نور به زیاتره نارینه شاعران به ناست و یو بل ته به شعرونه اورول، بنډارونه به کول. اوس د ټولنیزو رسنیو دور دی. د ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس حالات څومره بدل شوي؟
بالکل، تر اوس هم تر ډېره بریده پورې دا مخکې رښتیا هم په ډېرو بهیرونو کښې به کمې ښځې لیدل کېدلې، ځکه چې پښتني رواجونه، محدودیتونه، حکم دودونه دغه دې ډېرو داسې استعدادونو مخه ډب کړې وه، یا چا نه غوښتل چې لورې لاړه شي په بهیرونو کښې ګډون وکړي، هلته شعر واوري. ډېر کمې هغه نجونې به چې تللې هلته هغوی به چې کورنۍ ازادي درلودل هغوی به بیا مشاعرو کښې ګډون کاوه کښېنو. خو نور داسې نجونې شته چې هغوی شعرونه لیکي په خپل کور کښې دي، کتابچونو کښې کتابچو کښې لیکلي دي. خو کله چې دغه رسنۍ دا سوشل میډیا د راغلل منځ ته او بیا دا دې ته اوس تقریبا ډېری نجونې لاسرسی لري، دوی خپل شعرونه په فیسبوک باندې خپروي او د دې له لارې شهرت ته رسېږي، نو ډېر هغې کړې ده، ډېرو ښه مثبت تاثیر یې اچولی ده په دې نجونو په شعر او شاعرۍ باندې تر خلکو پورې رسولې ده.
صحیح. او د خوښې د شاعرانو پوښتنه به درنه نه کوم، ځکه سړی به حیرانه شي چې اوس د چا نوم ورته واخلم او د چا به نه اخلم، خو دا راته ووایي چې څه ډول شعرونه مې خوښېږي.
زما خپله د هغه شعر خوښېږي چې ښه لیکل شوی، مهمه نه ده چې دا یو ډېر هغه کس لیکل شوی شعر، داسې یو شاعر ده چې داسې یو شاعر لیکلی وي چې هغه دې زده کړې نه وي کړی، هغه د کوم منصب چې ونه لري، خو بیا هم هغه دومره په دغه برخه کښې باستعداد وي، دومره ښه شعر لیکي که هغه تا شپون هم وي چې ښه شعر یې لیکلی وي، یا ډېر یو کلیوال وي یا بزګر وي، خو چې ښه شعر یې لیکلی وي زما ډېر زیات خوښېږي. او زما هغه شعر ډېر خوښېږي چې په هغه کښې فکر انتقال شوی وي، عاطفه ډېره په کښې وي، تصویرونه په کښې ډېر وي، او بل د ژوند ډېر ورځني ژوند حالات په کښې بیان شوي وي، او هغه ټول انسانانو تجربې کړې وي.
صحیح، ښکلی انتخاب مو دی. او د خپل چاپ یا ناچاپ آثارو په اړه کراته یو څه معلومات راکړئ.
تر اوسه مې کوم کتاب نه ده چاپ شوی، خو ځینې شعرونه مې په مجلو یا یو رنګین کاروان په نامه یو کتاب په غورستان کښې چاپ شوی ده، او داسې خپله ټولګه نه لرم او دومره بیړه هم نه ورته لرم. زه وایم چې وروسته د چاپ کړمه، خو داسې یو څه دې ولیکمه چې خلکو لپاره ډېر اهم وي او ډېرې خوښ شي.
صحیح. او د ادب په دنیا کې څه ارمانونه په زړه کښې لرئ؟ څه وړاندې کول غواړئ؟ کوم بهیر ته رسېدل غواړئ؟
زه خپله د ادب په دنیا کښې ډېرې هیلې لرم، دا هیله لرم چې زه وکولای شم چې د ټولو پښتنو نجونو د غږ په خپل شعر کې انعکاس کړم، د هغوی ټول احساسات، د ژوند انځور، ناخوالې، دودونه، او دا هیله لرم چې زمونږ پښتو ادبیات ډېر زیات قوي شي، پښتو ژبې ته ډېر کار وشي او له نړۍ سره سیال شي، او دا هیله لرم چې زمونږ په ژبه باندې نړیوال خبرې وکړي، زمونږ ژبه رسمي ژبه شي او د پښتو لپاره ډېر زیات کار وشي.
الله پاک دې ارمانونه پوره کړه د هغې ورځې په هیله چې زموږ ادب هم د نړۍ د ادب سره سیالي وکړی شي، او په پښتو ښځینه ادیبانو کې یوه په دې وتوانېږي چې د ادبیاتو نړیواله جایزه وګټي، نوبل جایزه وګټي. ملالې کلیوالې، ستاسو خبرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو شعر راته بل واوروئ او بیا به خدای پاماني وکړو. سمه
ده. یو غزل: زما شوخی په ما کې چیغې وهي، زما شوخی په ما کې چیغې وهي، وخته خاموشه هدیره دې کړمه، ژوند خو مې ټول له بدرنګیو ډک دی، ژوند خو مې ټول له بدرنګیو ډک دی، نو ته که ښه ډېره ښایسته دې کړمه، لرې په کومو سترګو ګورې راته، لرې په کومو سترګو ګورې راته، پرون دې هېر شو چې خفه دې کړمه، له شنو کمرو سره سر وهمه، له شنو کمر و سر سر و همه د عشق د غره د سر ټپه دي کړم څنګه له پامه دې راوغورځېدم څنګه له پامه دې راوغورځېدم میدا میدا لکه شیشه دې کړم د ښار په هر سړي دې وپېژندم د ښار په هر سړي دې وپېژندم د ډېرو خلکو ننداره دې کړم.
ډېر ښکلی شعر دی، ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو په خپرونه کې برخه واخیسته.
ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه هم چې ماته مو په خپرونه کې وخت راکړ. آباد اوسئ، کور مو ودان.
درنو اوریدونکو، دا وه ځوانه شاعره او لیکواله ملاله کلیواله چې موږ ورسره د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. له همدې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی.
ګورګنیا.
اولیکا.
جی.
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ وکړه.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه.